مستقیما اثر می‌گذارند.
ازادي راډیو ته مو یو وار بیا هرکلی کوم درنو دوستانو. ستړي مشي د کابل پر وخت د مخام شپږ بجې شوي. دا نیم ساعته خبری مجله مو بیلا بیلو راپورونو ته ځانګړې کړې ده. کوربه مو زه اکرام الله اکرام یم. وابورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د سوری په جګړه کې د افغانانو د وژلو په وړاندې غبرګون ښودلی. یو شمېر نور سیاسي او امنیتي مسایل هم لرو، خو په پیل کې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
په کونړ کې د داعش ډلې 15 غړي وژل سوي. په لغمان کې د یوه لاسي بم په چاودنې کې لاس ماشومان ټپیان سوي. د ایران سپای پاسداران انقلاب وایي چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه له ماتې سره مخامخ سوي. د کونړ ولایتي چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او پاڅونوالو ترمنځ په جګړه کې د داعش 15 غړي وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د والي وایان عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه نن سهار پیل سوه.
لومړی معلومات ښیي چې د داعش وسلوالو 15 کسان مړه دي او 2 کسان ټپیان دي. شاید په دې مرګ جوبله کې لوړوالی هم راشي. دوی کوم پرمختګ نه دی کړی، دوی حمله په شاتم بغول شوی ده.
د کونړ د روغتیا رئیس ویلي دي چې له دې جګړې تر اوسه 3 مړي او 12 ټپیان ورول سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل خو د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکو تر اوسه دقیقا نه دي ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل سوي 100 تنه وسلوال وژل سوي. د غزنی امنیه قومندان مل پاسل محمد زمان ازادي راډیو ته ویل چې د طوفان صحرا په نوم د عملیاتو په لړ کې زیاتې سیمې تصفیه سوي.
د بیا کول سولي د ګرانډر ور سولي تاسو کې شي ویزه ام دا اوس سماله زموږ په بیا کول سولي چې جریان لري دا ته په پاتې ته لږونه ورته وخت دي ولی خوشبختانه چې زموږ د دوه کول تلفات ډېر کم دي.
وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په غزنی کې د افغان قواو پوځي عملیات په شاته تمبولې دي. په لغمان ولایت کې د یو لاسي بم چاودنې لاس ماشومان ټپیان کړل. د والي ویان سرحدي ځواک رسنوي ته ویلي چې پېښنن مبشین د مرکز اړوند د عمرزویو په سمڅو سیمه کې سوي ده.
د نارنجکی ونا چاود مرمۍ چې البته لپخات په سیمه کې پاتې و د کوچنیانو په یوې ډلې باندې چاودلې چې لامل یې لستنه کوچنیان زخمیان شوي دي. البته د څلور تنو کوچنیانو روغتيي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
ویل سوي چې د ټپي سویو ماشومانو عمرونه د اتو او څوارلسو کلونو ترمنځ دي. د افغانستان ولسمشر وایي په پام کې د 34 دولتي ادارې به د کابل دارالامان سیمې ته ولېږدول سي. محمد اشرف غني دا خبره په ارګ کې د اقتصاد علي شورا په غونډه کې وکړه. ولسمشر وویل د کار کولو سي په کابل کې د ګڼه ګوڼې اندازه کم کړي. د جمهوري ریاست پیلامې کې ویل سوي چې ولسمشر غني په دې غونډه کې ویلي د کابل اوسیدونکو د ترافیکي ستونزو د حل لپاره د ځینو عملي پروګرامونو غوښتنه ورڅخه کړې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران سپای پاسداران انقلاب وایي په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه له ماتې سره مخامخ سوي دي. د دغه ځواک په اعلامیه کې چې نن خبره سوي راغلي، د ایران انقلابي خلکو د پولیسو او نورو ځواکونو تر څنګ هغه ناکراري له ماتې سره مخامخې کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اسرائیل، سعودي عربستان، افراطي وسلوالو او سلطنت غوښتونکو لخوا ایجاد سوي وي. دا اعلامیه وروسته له هغې خبره سوي چې د ایران پارلمان په یوه غیر علني غونډه کې نن د دغه حکومت ضد اعتراضونو په اړه بحث وکړ. د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو د دې غونډې د رابللو غوښتنه کړې وه. په دې غونډه کې د ایران د کورنیو چارو وزیر، د استخباراتو وزیر او د امنیت شورا مشر په ایران کې د وروستیو ناکراروی پر علت د خبرو لپاره ګډون وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل که څه هم په ایران کې د اعتراض کوونکو ملاتړ کړی، خو هغه ادعا رد کړې چې ګواکې اعتراض کوونکي د دوی هڅولې وي. د ازادي اروپا ازادي راډیو موثق راپورونه ترلاسه کړي چې پرون د پلازمینې تهران په ګډون لږ تر لږه په 9 ښارونو کې د حکومت ضد اعتراضونو ادامه درلوده. د عراق د نفت وزیر وایي هیواد به ایران ته د شمال د تیلو له ساحو څخه د جنوري میاشتې تر پایه د تیلو صادرات پیل کړي. د عراق د نفت وزیر جبر العلیبی نن ویل چې په اول پړاو کې به د ایران د کرمانشاه د تیلو د تصفیه مرکز ته د ورځې شاوخوا 1500 بیرله تیل صادر سی دغه تیل به د تبادله د هغې موافقې پر اساس انتقالیږي چې دواړو هیوادونو په ډسمبر میاشت کې اعلان کړه عراق او ایران موافقه کړې چې د ورځې به څه باندې 6000 بیرله تیل تبادله کوي د عراق له کرکوک څخه به دغه اومه تیل ایران ته انتقالیږي بیا به تر تصفیې وروسته د عراق جنوب ته لیږدول کیږي د عراق له کرکوک څخه انتقالات وروسته له هغې وځنډېدل چې عراقي ځواکونو په اکتوبر میاشت کې له کورد قواوو د تیلو ساحې بیرته ونیولې او د سویډن پولیس وایي د پلازمینې سټاکهولم د میټرو له تمځای بهر د یوې نامعلومې چاودونکې وسیلې په چاودنه کې دوه کسان ټپیان سوي دي دغه چاودنه هغه وخت وسوه چې ظاهرا یوه کس دا وسیله له مځکې پورته کړې چې ویې ګوري د سټاکهولم پولیسو د سویډن خبري اژانس ټي ټي ته ویلي په ټپیانو کې یو تن 60 کلن سړی او بله 45 کلنه ښځه ده ویل کیږي چې د ټپي سوي نارینه صحي وضعیت نازک دی چارواکي وایي فکر نه کوي چې دغه چاودنه دې له کوم تروریستي برید سره تړاو ولري
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو د افغانستان جمهور ریاست د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژلو په وړاندې غبرګون ښودلی ویلي دي چې نور باید د افغانانو ویني د پردیو د ګټو لپاره تویی نشي
ما مخالفت خود با هر نوع جنگ نیابتی در افغانستان بارها اعلام کرده ایم. نباید خون فرزندان وطن برای اهداف بیگانگان در کشورهای دیگر ریخته شود.
د جمهور ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوې خو د بلخ د نوي ټاکل شوی والی ویان رحمت الله فطرت ازادي راډیو ته وویل
نه بنبست است نه هم چیز نتیجه کار ادامه داره
د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د بریښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار
د تذکرو موضوع د مجلسانو د پریکړو په اساس د اساسي قانون د هدایت سره سم مشترک کمیسیون فیصله کړې او د افغانستان د جمهور رئیس او اجرایي رئیس نه د حکومت رهبرۍ نه مغوښتنه ده چې جدي او په عاجله توګه د تذکرې توزیع شروع کړي
او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې د ایران سپاهی پاسداران ځواک په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو خبر ورکړي که وختو یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب هم لرو را سره پاتې شي نام د خبرونه لومړی مطلب د افغانستان جمهور ریاست د سوریه په جګړه کې د افغانانو د وژلو په خبرګون کې وایي چې نور باید د افغانانو ویني د پردیو د ګټو لپاره تویی نشي د ولسمشر د وندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې افغانستان د نیابتي جګړو مخالف دی په ورته وخت کې د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي ایران نړیوال قوانین نقض کړي او افغان حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي حدیث پردیس ته موضوع تعقیب کړي هم د اوسره سره د کابل په سټډیو کې دی پردیس مهرباني
بلې اکرام صاحب سلامونه تاسو ته د رادیو اوریدونکو ته لاغې وروسته چې د سوریه په جګړه کې د شاوخوا 10000 افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه تازه ریپورټونه راووتل دغه ریپورټونه د افغان حکومت له غبرګون سره مخامخ شول د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن رسنیو ته په استولی ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغانستان او افغان حکومت په افغانستان کې دننه او د افغانستان څخه د باندې د هر نیابتي جګړې مخالف دی او د افغانانو وینه باید د پردیو لپاره تویه نشي
ما مخالفت خود با هر نوع جنگ نیابتی در افغانستان
دی وی مون تل په افغانستان او افغانستان کې له واده دی باندې د نیابتی جګړې په اړه په واضح توګه خپل مخالفت اعلان کړی دی او باید دغه وطن د بچو وینه د پردیو د ګټو لپاره تویه نشي دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د ایرانی رسنیو د ځینو ایرانی رسنیو د راپور پر اساس د افغانان شاوخوا 10000 افغانان د سوریې په جګړه کې دوی ته مرګ ژوبلا اوښتی ده د لشکر فاطمین یو مسؤول ایرانی رسنیو ته ویلي دي چې په دې کې 2000 افغانان چې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته سول شوي دوی وژل شوي او شاوخوا 8000 نور دوی ټپیان شوي دي په ورته وخت کې دغه موضوع نن د افغانستان په مشرانو جرګه کې هم د بحث تاو د موضوع او افغان سناتورانو په دې رابطه خپل اندېښنې لرلې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم وایي چې دا موضوع جدي ده او افغان حکومت باید په دې رابطه باندې چوپ پاتې نشي او دغه موضوع اړوند مراجعو سره شریک کړي. بلې اکرام سره
ډېر زیاته مننه. کور ودان درنو دوستانو، و موریدل چې افغان حکومت د سوریې په جنگ کې د وژل شویو افغانانو پاړه خبرګون خودله او ویلي دي چې د افغانانو ویني باید د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. همدا اوس سره د دې موضوع پاړه د نړیوالو چارو کارپو مشتاق رحیم د ټلیفون په لیکه باندې ملمه ده. ل رحیم صاحب سره هم په دې موضوع باندې لاند وغږیږو. رحیم صاحب، تاسو هر کله خو راغلاس وایو کو زمونږ आवाज اوري. راپورونه خبره شوی چې لک تر لګ لزره افغانان د سوری په جنگ کې مړه او ټپیان شوی دي، مرګ جوړ لورته رسیدلی ده. صرف فکر کوي دا لوی شمیر نه ده.
سلامونه ونې کې له تاسو ټولو قدرمنو اوردونکو ته وړاندې کوم. بل شک چې لوی شمیر ده او دا د افغانانو د بدمرغۍ یو نخښه ده چې هر څوک د دوی د انساني ځواک څخه، د بشري سرچینو څخه د خپل ګټو لپاره استفاده کوي. او متاسفانه چې دلته هم عین کیسه روانه ده. او ان که دا شمیره کم هم وای، د خوشنۍ او د خفګان خبره وای چې یو بل هیواد، ګاونډي هیواد د خپل نیابتي جګړې د مخ ته وړلو لپاره د افغاني بشري سرچینې څخه، د هغو د ژوندونو څخه استفاده کوي او خپل ستراتیژیکي موخې پالي.
رحیم صاحب، تر دې پخوا هم داسې اندېښنې موجودې وې چې سوریې ته، د سوریې جنگ ته افغانان د ایران له لارې نه استول کیږي، خو افغان حکومت نه تاییدوله. اوس څه فکر کوي چې ولې دوی دا موضوع تایید کړو بلاخره خبرګون خودو؟
ګوري، د حکومت تاییدول به خپل سیاسي مجبوریتونه او محدودیتونه لري، لیکن دا د ډېرې مودې نه موږ او تاسو ته ثابته ده. په خواله رسنیو کې هغه ویډیوګانې چې افغان جنګیالی په سوریه کې نیول شوی او اقرار یې کوو، او یا هم په نیویارک ټایمز او په نورو نړیوالو چاپي رسنیو کې موږ او تاسو ولیدل چې د فاطمیون ډلې په اړه باندې معلومات ډېر خواص خراغلي، او بنا اند دې باندې چوپتیا زه فکر کوم سم کار نه وو. او اوس هم که څه هم ډېر تاوان افغانانو لیدلی دی، لیکن ډېر ناوخته به نه وي چې په دې اړه باندې په نړیوالو فورمونو باندې د افغانانو څخه د استفادې کومه هڅه شي شوې ده. د دې پر ضد باندې افغانان د بشر د حقوقو په ادارو کې او په نورو فورمونو کې خپل غږ پورته کوي.
رحیم صاحب، د وروستۍ پښتنې په توګه اوس چې راپورونه مخبره شوي دي افغان حکومت هم بالاخره تایید کړه، څه کول پکار دی افغان حکومت ته چې بالاخره د دې کیسې مخنیوي وشي او د سوری جګړې ته د افغانانو د استولو او د دې ټولې کیسې مخنیوي وشي؟
لومړی قدم کې خو زمبام په نظر په کار داره چې کور دننه خپل وطنوالو ته عامه پوهاوی ورکو، تر څو دوی پوه شي چې دغه جګړه نه مذهبي ده او نه کوم ایدیالوژیکه جګړه ده، بلکې شخصي ستراتیژیکي موخې پالل کیږي او هغه هیوادنۍ ګټو لپاره چې د ایران ګټې دي. دویم، هغه کړی چې د افغانانو په منسجم کولو او د جګړو ته برابرولو چمتو کولو کې ښکیل دي، هغه کړی او ته باید د قانون په چوکاټ کې جزا ورکړل شي. چې په دې لړ کې لوړپوړي چارواکي هم شته چې د دې څخه موږ ته د اجرایه ریاست مرستیال واورې چې د ایران کې په دې باندې خپل ویار سرګن کړل چې افغانان په دغه جګړه کې ښکیل دي. او په دریم قدم کې زه فکر کوم چې د ایران سره ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې باید دې د لپاره کار وشي چې د افغانانو څخه، هغه مجبور افغانانو څخه چې په ایران کې د مهاجرت ژوند کوي، د هغوی څخه استفاده ونه کړي. تر څنګه کولای شو د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو په فورمونو باندې خپل غږ پورته کړو او د ایران دغه کرغېړنه څیره چې د افغاني بشري سرچینې څخه د مذهب تر نامه لاندې استفاده کوي، د دې په اړه باندې دقیقه ډیپلوماسي وکړو، د دې څیره نړیوالو ته څرګنده
کړو. ډیر زیاته مننه رحیم صاحب. کور مو ودان درنو دوستانو، مشتاق رحیم د نړیوالو چارو کارپو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د افغانستان په لویو خارونو کې په 0.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدلی شي. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وی لا تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ټینګار کوي چې د بلخ د والي په توګه د انجینر داود معرفي کېدل حتمي دي. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا یو غړي محمد اسماعیل خان وای حکومت سره د دغه ګوند خبرې روانې دي خو کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د څرګندونو په دوام چې ویلي دي د حکومت او جماعت اسلامي ګوند ترمنځ لومړی پړاو خبرې شوي. د افغان حکومت یو باوري سرچینه د یادو لورو ترمنځ هر ډول خبرې ردوي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي حکومت د بلخ د والی په توګه د انجینر داود د کار پیلولو په پریکړه کې قاطع دی. که څه هم عطا محمد نور د تیرې چهارشنبې په ورځ په یو غونډه کې له حکومت سره د لومړي پړاو خبرو د پیلېدو او د نتایجو د انتظار خبره کړې، خو د جماعت اسلامي ګوند وایي سیل زبی فطرت د یکشنبې په ورځ د یادې حکومتي سرچینې د تازه څرګندونو په اړه له خبرو ډډه وکړه. خو د یاد ګوند مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته مهم وړاندیزونه وړاندې کړي دي. دای که څام د دغو وړاندیزونو په اړه ډیر څه نه وایي، خو په خبره یې تمنه لري چې د ولسمشر لخوا دا وړاندیزونه ومنل شي. اسماعیل خان وایي که چیرې موضوع همداسې وي عطا محمد نور به د بلخ د والی په توګه په خپل ځای پاتې شي.
دی
وایي هغه وړاندیزونه چې د جمعیت ګوند لخوا ورکړل شوي یو اوږد لیست او یا هم هغه غوښتنې دي چې د ملي وحدت حکومت په پیل کې د 50-50 پاړه شوي دي او طبیعي ده چې ولسمشر سل په سلو کې دا نه مني. نو تر اوسه په دغو خبرو کې نه بنبست شته او نه هم نتیجه، خو کار روان دی. د جمعیت اسلامي ګوند او حکومت ترمنځ د خبرو اترو میله هغه مهال د دغه ګوند او عطا محمد نور لخوا مطرح شوه چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې ارګ د ښاغلي نور د استعفا د منظورېدو او پر ځای یې د نوي والي محمد داود د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د جمعیت ګوند ځینو سرچینو په وینا د دوی او حکومت ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې دوه پړاوه خبرې شوي او ټاکل شوي چې درېیم پړاو هم ډېر ژر پیل شي. په ورته وخت کې د بلخ د نوي والي ویان رحمت الله فطرت وایي د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ځینو غړو ډاډ ورکړی چې عطا محمد نور د استعفا په سر رامنځته شوي اختلافات به ډېر ژر حل شي.
ما امیدوار هستم که ان شاء الله آینده نزدیک
دی وایي مونږ هیله من یو دغو خبرو اترو په ترڅ کې چې ارګ د عطا محمد نور سره لري او د هغو ډاډ له مخې چې دوی مونږ ته راکړی انشاءالله ستونزې ډېر ژر حل شي. مونږ بلخ ته د تلو چمتووالی لرو، یوازې دې ته منتظر یو چې رامنځته شوی کړکېچ د خبرو له لارې حل پیدا کړي. ښاغلی فطرت وایي دوی تمه لري چې په روانه اونۍ کې پیل شوي خبرې مثبته نتیجه ورکړي او رامنځته شوي اختلافات حل شي.
و هم اوریدل چې د افغان حکومت یوې باوري سرچینې ویلي لا تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د دغه جرګې غړي د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د برېښنایي تذکرو په اهمیت او اړتیا بحثونه وکړل. بلخو د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوال مرکزي اداره وایي ډېر ژر به له ولسمشرۍ ماڼۍ سره په همغږۍ د برېښنایي تذکرو د ویش نیټه ځانګړې شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې په ولسی جرګه کې اوس هم د برېښنایي تذکیرو د ویش په تړاو جنجالونه روان دي، د افغانستان د مشرانو جرګه ټینګار کوي چې دغه تذکیرې ژر تر ژره د هیواد په رتباو وویشل شي. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د برېښنایي تذکیرو موضوع بشپړه حل شوې او د ویش ځنډولو ته هیڅ پلمه نه ده پاتې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون د پریکړې لمخه دغه تذکيره باید ډیر ژر خلکو ته ورکړل شي.
د تذکرو موضوع یو ځل بیا تکرار وایم، په دې کې بل خبر نه ځای د مجلسانو د پریکړو په اساس د اساسي قانون د هدایت سره سم مشترک کمیسیون فیصله کړې او د افغانستان د جمهور رئیس او اجرایي رئیس نه د حکومت رهبرۍ نه غوښتنه ده چې جدي او په عاجله توګه د تذکرې توزیع شروع کړي.
د مشرانو جرګې د غړو په خبره برېښنایي تذکرې کولی شي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د نفوسو د ثبت او احوال د قانون د ځینو مادو د بدلولو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون تایید کړ چې له مخې باید په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا له دې موضوع سره مخالفت خیو. د شنبې په ورځ هم د جرګې په عمومي غونډه کې پر یاد موضوع تاوده بحثونه وکړل. حسم وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارواکو نظر ولرو، خو مسؤلینو یې له سویلو ډډه وکړه. خود ولس مشری مانه یو چارواکی چې نه غختل نوم واخیستل شي. آزادی رادیو ته وویل د برېښنې تذکیرو ویش به ډیر ژر پیل شي.
د خان محمد سین راپور ته غوږوي. بلخوا د کونړ ولایتي مسولین وایي د سوکې ولسوالۍ د دیوګل په سیمه کې په روانه جګړه کې د اسلامي دولت یا داعش او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا وسلهواله جګړه نن سهار پیل شوې او د سیمه ییزو امنیتي چارواکو پر وینا لا هم دوام لري. دا لومړی وار دی چې د ختیځ کونړ ولایت کې د داعش موجودیت حس کیږي. نورحالی روحله انوري راکوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوالو څوکۍ ولسوالۍ دی وګل کې د یک شنبه ورځې سهار شپږ نیمې بجې هلته د پاسون کوونکو په پوستو برید کړي چې په کې برید کوونکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي ده.
د لومړی معلوماتو له مخې نن په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعشیانو لخوا د سیمه ییزو پولیسو او همدارنګه د پاسون کوونکو پوستو باندې برید شوی چې دوی برید په شام باندې تمبول شوی دی. لومړی معلومات ښیي چې د داعش وسلوالو پنځلس کسان مړه دي او دوه کسان یې ټپیان دي. شاید په دې مرګ ژوبله کې لوړوالی هم راشي. دوی کوم پرمختګ نه دی کړی. دوی حمله په شاتم بغول شوی ده.
مصمم وای په یاد جګړه کې درې افغان سرتیري وژل شوي او ډیر لستنه ټپیان دي. ټپیان هم روغتون ته رسول شوي دي.
د امنیتي ځواکونو هم درې کس شهیدان دي او تقریبا ډیر لس کس ټپیان دي.
مصمم زیاتوي سیمې ته ملي اردو، ملي پولیس، د عامه نظم پولیس او د چټک غبرګون ځواکونه رسیدلي. د وسلوالو په مورچو د ملي دفاع وزارت هلیکپټرو هم بمباری کړي چې تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نشته. په کونړ کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی د اسدآباد روغتون ته د انتقال شوو ټپیانو او جسدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول ټال چې تر اوسه پورې موږ ته زخمیان راوړل شوي دي. د یو ملکی ماشومې لس کلنې ماشومې په شمول باندې دولس کسان دي او درې کسان جسدونه راوړل شوی دي د اسدآباد ولایتي روغتون ته. صحي وضعیت د ټولو خدای د ډاډ وړ دی. مشکل نشته. عملیاتونه تجرا شوي دي او تنها یو کس چې وو چې هغه یو اضافه طبي مرستو ته ضرورت درلود هغه موږ ننګرهار ته ریفر کړی. نو ټول په کونړ کې تداوی شوي دي.
له سیمې پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې د افغان ځواکونو څو پوځي موټرې هم زیانمنې شوي.
درنو دوستانو وام اوریدل چې د کونړ د سوکۍ ولسوالۍ د دیوګل په دره کې د داعش اسلامي دولت ډلې او افغان ځواکونو په روانه جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د جوزجان د ولایتي شورا رئیس د ژمي په روان موسم کې ویلي دي چې د ژمي په روان موسم کې په دغه ولایت کې د داعش لیکو ته د کسانو د جلب او جذب خبره کړې. بابر ارشید یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته دا هم ویل داعش په دغه ولایت کې فرمانونه ورکوي او له خلکو باج اخلي. خو د 209 شاهین قول اردو مسولین په دغه ولایت کې د داعش خوځښتونه مني. وایي چې بهرني جنگیالي د داعش په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. نورحال د یوسف خان زدران په یو بل راپور کې
په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي په هیواد کې د داعش ډلې د کمزوري کېدو خبره کوي د جوزجان ولایتي شورا په دغه ولایت کې د داعش ډلې سره د ځوانانو یو ځای کېدو او د دغې ډلې لخوا صادر شویو فرمانونو اندېښمنه کړې ده. د جوزجان د ولایتي شورا رئیس بابر ایسټي د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل داعش د دغه ولایت د قشتېپې او درزا پولیس والیو کې ډېر خوځښتونه لري.
البته
که ما از محل که معلومات میگیریم بولا در هر لسیمه چه خزمونگ ده معلومات و پاساس دوی په هر سیمه که خپل فرمانونه ورکوی او زوانان خپلو لیکو ترابولی دوی لخلکو هم باج اخلی.
سیمه چارواکی وی ده جوزجان ولایت په دو ولسوالیو که ده داعش ډلې د خوځښتونو له امله شاوخوا درې زره کورنۍ بېځایه شوي دي. دا وخت داعش ډله تر ډېره په ختیځ کې په ننګرهار او په شمال کې په جوزجان ولایت کې نفوذ او حضور لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې څه موده مخکې د سیمه سرچینو په حواله لیکلی وو داعش په جوزجان کې جلب او جذب کوي او دغه ولایت د داعش د تولید په کارخانه بدل شوی دی. په ورته وخت کې د جوزجان امنیتي چارواکي وایي داعش ډلې شاوخوا شل ورځې مخکې 200 دینی عالمان او قومي مشران له ځان سره بیولي او ورنه دوی په ګټه د تبلیغاتو غوښتنه کړې ده. امنیتي مسولین وایي تر اوسه د دغو کسانو د برخلیک په اړه څه نشي ویلی. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د رسنیو د برخې امیر محمد حنیف رضایی وایي په جوزجان کې د داعش لیکې تر ډېره په بهرنیو جنگیالیو ګرمي دي.
در ولسوالی
درزاب ولایت جوزجان منابع محلی د جوزجان په درزاب ولسوالی کې سیمه ایزو سرچینو د هغې له ډلې د جوزجان امنی قومندان تاییده کړې ده چې د داعش په لیکو کې بهرني جنگیالي دي. په ځانګړي ډول د ازبکستان، چچنې او فرانسې داعشیان حضور لري.
بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د داعش جنگیالیو په ډله کې تر اوسه د بهرنیو وګړو هویت نه دی روښانه. د یاد وزارت وایي دولت وزیري په جوزجان ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو په اړه وایي
ما دقیق نمیدانم که از کدام کدام کشور هست
موږ دقیق نه پوهیږو چې دا بهرني جنگیالي د کوم هیواد دي، خو هغه څه چې واضح دي هغه دا دي چې هر څوک چې د داعش په نوم په افغانستان کې جنګیږي د افغانانو دښمنان دي او وسلوال ځواکونه به یې له منځه یوسي.
دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تېره اونۍ وویل د افغانستان شمال ته د سوریې او عراق داعشیان راغلي دي. د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا په دې باور دی چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده او نشي کولی لکه د عراق او سوریې په څیر دلته بستره وغوړوي. خو دی له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره منظم او پراخ عملیات ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاستئ درنو دوستانو. اوس هم یو سیمه ایزه مسله. د ایران سپاه پاسداران ځواک نن وویل چې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرې ځپلي. پاسداران انقلاب دا خبره په داسې وخت کې کوي چې د ایران پارلمان د وروستیو مظاهرو په اړه نن ځانګړې غونډه وکړه. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پرون هم په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو لړۍ دوام درلود. نور حال یې د رضوان مراد په رپورټ کې اورو.
د ایران سپاه پاسداران وایي په دې هیواد کې د حکومت ضد وروستۍ مظاهرې او لاریونونه ځپلي دي. د سپاه پاسداران په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا ناکراری چې د امریکا، اسرائیل، برتانی او سعودي عربستان لخوا پیل شوې وه د بسیج ځواکونو، استخباراتو او پولیسو لخوا وسپل شوه. په همدې حال کې د ایران پارلمان نن په دې هیواد کې د وروستیو حکومت ضد مظاهرو په اړه د بحث په خاطر غونډه وکړه. د تړلو دروازو تر شا د پارلمان دا غونډه د اصلاح غوښتونکو وکیلانو لخوا بلل شوې وه. د پارلمان غړو د وروستیو تحولاتو په اړه د کورنیو چارو وزیر عبدالرحمن رحماني فضلي، د استخباراتو وزیر محمد علوي او د ملي امنیت د شورا له مشر سپیناوی وغوښت. یو شمېر وکیلانو د وروستیو مظاهرو پر مهال د ټلګرام په ګډون پر ټولنیزو رسنیو د لګول شو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ایراني چارواکي وایي مظاهره کوونکو له ټلګرام څخه په استفادې خپل فعالیتونه تنظیمول. د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړو له حکومت وغوښتل چې نیول شو مظاهرچیانو ته اجازه ورکړي چې له خپلو قانوني حقونو څخه برخمن شي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په عکس العمل کې د دې هیواد په لوی ښارونو کې زرګونه کسان د حکومت په پلوۍ راووتل او غونډې او لاریونونه یې تنظیم کړل. سره له دې چې د ایران حکومت د رسنیو لخوا د مخالفانو د مظاهرو پر خپرېدو بندیز لګولی دی، خو د ازادې اروپا د ازادي راډیو د فردا سنگوای کره راپورونه ورته رسېدلي دي چې تهران په ګډون په نهو ښارونو کې پرون هم د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې. د ایران د حکومت پر ضد مظاهرو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې تر اوسه د 22 کسانو د وژل کېدو او 1100 د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. وروستۍ مظاهرې چې په لومړي سر کې د بیو د لوړوالي پر ضد پیل شوې وې، ورو ورو د حکومت پر ضد د خلکو په پاڅون بدل شوې چې حکومت یې له لوی آزمون سره مخ کړ.
و موریدل چې د ایران سپاس پاسداران ځواک په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو خبر ورکړي. د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت دولتي شورا غړو د پاکستان په وړاندې د امریکا د وروستي دریز ملاتړ وکړ. په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د غونډې ګډونوالو وویل چې د پاکستان په وړاندې د امریکا وروستي اقدام د ستایلو دی او باید دغه اقدام کلونه مخکې اخیستل شوی وای. محمد صادق ریښتینی له کندهار راپور راکوي.
د کندهار اوسیدونکو تورن یک محمد ویل د امریکا د غیټګلارې هرکلی کوي چې پر پاکستان خپل مرستې بندي کړي. هغه پر نړیوالو ژغ وکړ چې د امریکا د ولسمشر د وروستي دریز ملاتړ کوي، ځکه چې پاکستان تل د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کړې او وسلوالو ته یې پناه ځایونه ورکړي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاکریزوال هم پر پاکستان د امریکا د مرستو بندول یو شی اقدام وبلی او ویل چې ټول نړۍ اوس په دې پوسوي چې پاکستان د توریزم مرکز دی او طالبان القاعده په پاکستان کې دی روزي او افغانستان ته راستي وي.
ټول دنیا اوس په دې پوسوي چې توریزم او القاعده په
پاکستان کی اور پاکستان جو روسی افغانستان کی دا جن راج ټول بودی جا پر پاکستان باندې بند کړ امریکای نه و کی دا پر باندې دې متر دوه سیاست مدا ان شاء الله پر دې ډیر خوشاله یو ډیر پر راځي خبر
د غونډې ګډونوالو همدارنګه پر حکومت له دې عمل نیوکه وکړه چې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په لیرې